حالا هم اسمت سارون به استودیو آمده و بیشتر بشنیم در برنامه ها چیا دارن. خوش آمدید سارون صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب. ستره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. نند محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورسته د افغانستان په شهرونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي دي. اسمت ساروان یم په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مهرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قومندان انعام الله وبښل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خویاني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالي په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعې د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانۍ مامورې فاطمې احمدي د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځوره ولیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه شار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتک منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې دي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتک د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د سپک اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي دي. د جرمني حکومت ویلي چې شایي دیر زره کسان ده مظاهره لپاره راوتلی وو او درې زره پولیسی ده امنیت لپاره گمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي و تبلیغاتی مسئله او د کرونا وایرس اوبا د خلکو د غولولو لپاره یو تیوری ده. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. په بیلاروس کې د امنیت شورا پرون د مظاهرو د غلي کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو له خبریالانو د کار اجازه واخیسته، خو له دې سره هم پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې زرګونو کسانو لاریون وکړ چې ډیری پکې ښځې وې. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنۍ چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او موږ هم دومره پیشرفت کړی دی.
د افغانستان د وینې بانک تمه لري چې خلک به نن 1,00,000 سی سي وینه ورکړي. نن د بې درکه شویو نړیواله ورځ ده. ډیر افغانان خپلو ورکه شویو عزیزانو ته په تمه دي. افغان چارواکی وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. د دې خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاند سانګي او حقیقت څه دی؟ نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا پر مراسمو په کابل کې څو حملې شوې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبانی کوي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست 4000 کسان سشکال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزر ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شیګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 1504 جماعتونو استازي غړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مراد خانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
و موریدل چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې د کابل شهر بیلابیلو ساحو ته تللی وو اوس بیرته سټوډیو ته راګرځېدلی دی. زهیرمل صاحب، د شهر عمومي وضعیت او امنیتي تدابیر څنګه وو؟
زه سهار پخیر د کابل خار بیا لا بیل سیمی چې اهل تشیع په کې ځای پر ځای دی او نن ځانګړي مراسم لري د امنیتي ځواکونو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي د افغانستان درې ګونی قواوی د ملي پولیس ملي اردو او ملي امنیت سرتیری د خار په بیل بیل سیمو کې ځای پر ځای شوې دي ترڅنګ هغه سیمه چې ځانګړي مراسم په کې ترسره کیږي یا تکیه خانی دی او یا هم هغه مسجدونه چې د دې مراسمو لپاره ځانګړي شوې دي کلک امنیتي تدابیر نیول شوې لاري ورته تړلې دي او بغیر له هغه کسانو څخه چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورزی چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي همدارنګه هغه ځایونه چې نږدې لاري ورسره تړلې دي یا هم دغه تکیه خانو سره بیا هم مسجدونو سره بند دي او سره تقریبا په یو ادرس باندې لاره ورته راځي امنیتي ځواکونه حتی یو پلی کس ته هم اجازه نه ورکوي چې دې ځای ته داخل شي د موټرو پر مخ باندې هم دغه لارې تړل شوي دي او له خلکو هم د کورنیو چارو وزارت او همدا ډول د ملي امنیتي ځواکونو په ګډه اعلامې کې غوښتل شوي چې کوم عاجل کارونه لري او یا هم کوم صحیح نه وي خلک په خپلو کورونو کې پاتې شي
ډیره مننه امید زهیرمل و چې د کابل ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول د سش کال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي خود عامې روغتیا وزارت وایي په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیول شوي دي تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه د احمد علي اندېښنه دی وایي د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي او د ټولنیز واټن د مراتولو لپاره هڅه نه ده شوې د چنداول په تکیه خانه کې احمد علي ازادي راډیو ته وویل مګویل ماسک ویشل کیږي خو زموږ لطوان نه پورته دی خزی او نارینه چې دغه مراسمو ته راځي باید زدي افونی شي ستونزې ډېرې دي خدای دې مرسته وکړي چې څوک پر کورونا اخته نشي
خو لیدل کیږي چې د عاشورا د مراسمو ډېرو لږو ګډونوالو ماسکونه اچولي او له تکیه خانې بهر په ډېرو لږو کسانو مایع درمل پاشل کیږي د عاشورا د مراسمو ګډونوال وای دغه درمل هم د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو لخوا راوړل شوی دی د عاشورا د مراسمو بل ګډونوال میر محمد حیدری وای د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه مراسمو کې پر کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي دغه په خبره دغه وزارت باید په تکیه خانو او جماعتونو کې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې اقدامات کړی وای
دولت باید د کرونا موضوع په پام کې ونیسي څنګه چې آزاداری د کرونا وایرس مخنیوي اړین دی خلک چې دلته راځي باید ماسک او دستکشې ولري
خدا همه روغتیا وزارت وای د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره ټول روغتیایي تدابیر نیولې دي د دغه وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکه وای په تکیه خانو او جماعتونو کې د ماسکونو پر ویشلو سربیره نورې روغتیایي تیاریان هم نیول شوې دي
او موږ دوی ته د یو میلیون شاوخوا کې ماسکونه ورکړي دي او د ډېر زور په شاوخوا کې هینډرپ دي ته ورته نور وسایل دي طبي وسایل دي چې دوی ته موږ په واک کې ورکړي دي امبولانسونه دي او هغه الی چې تبه یعنی پکې معاینات کېږي دا په واک کې ورکړي دي چې دوی کولای شي هر څوک چې په دغه محفل کې ګډون کوي باید لمړی دلته چک شي
حسیني ویرجن هر کله په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا مذهبي مراسم په ډلیزه توګه تر سره کوي او ځانونه وهي سکل په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال د کرونا د وایرس خپرېدو اندېښمن کړي دي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وای نن شای د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړی په دې اړه هم وروسته راپور دراورو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 سپاو اوري وس اتبجی او 15 دقیقه شوی د ملی مصالحې عالی شورا وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمیر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی دی. د افغانستان ملی امنیت شورا وای طالبان باید افغان کماندو ځواکونه خوشی کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل سوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرګسوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وو چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیت او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال هیله لري چې د طالبانو د بندیانو مسأله به حل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم په شورا کې 9 میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د غیر دولتي غړو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد ګیلانی، ذبیح الله مجلدی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینیر محمد خان، ډاکټر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر او مولوی خدایداد نمونه راغلی دي. همدارس د علماو د شورا د رئیس یادونه هم شوه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلی مالی تاوان په اړه شمیرې زیدو نقیز دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیشو ته درسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري. سیلابونو په هند او پاکستان کې هم خلکو ته په وروستیو کې ډېر تاوان رسولی دی. د آسیا په جنوب کې په عمومي ډول د مونسون موسم د جون په میاشت کې پیل سي او د سپتمبر تر پایه رسیږي.
زموږ شخله آزادی رادیو او د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څانګې. په دې خبرونې کې په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. کرونا او جګړې ځپلو وسګارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کرونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان وسګاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدی شي او سلګونه زر افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نورې نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وایي چې د همدې لپاره ګڼو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورځپاڼې ته په کندهار کې یوه زده کوونکي نذیر احمد ویلي چې ښوونځی یې بند دی، وخت یې ډېر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورځپاڼې په روزګان کې د څلورویشت کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر افغان کروندګرو په تېره بیا په هلمند کې چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کېږي د کوکنارو کروندې په باغونو اړولي دي. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورځپاڼې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذه ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سوله ییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورځپاڼې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي. خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورځپاڼې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت ته رسېدا امکان نشته، او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شا نه اړوي. دا ټول د ورځپاڼې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د امریکایي باسکټ بالارانو د اعتراض د پای ته رسېدا حال درکو. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و، موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړي؟ جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په امریکا کې د رایې اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک به د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رایې اچوي.
په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رایه اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هره لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپل رایه په خپله د رایې په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23 نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې لوبي تحریم کړې. د هاکی، ټینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندې شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه څه چې په NBA کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د ویني بانک وای نن شای د عاشورا پورس خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړی. د بانک ته رئیس پوینا په ورستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینه اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډی وی نادر په راپور کې
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي هر ورځ ل شپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 350 سی سی وینه ل ټپیانو او ناروغانو سره د مرستي په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان یو یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې ویني ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګری مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي او نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک مسولین وایي د شورا په ورځ د ویني راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل لمخي د محرم په لسمه لزرو کسانو وینه واخیستل شي.
د دې روزو
په دې ورځو کې په خپل خوخه د ویني ورکوونکو شمیر زیات شو. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او ویني ورکوي. د عامه روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکي خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایل په پام کې نیولو سره به وینه راټولوي.
د خاغلی هاشمی په خبره په تیرو سلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د ویني ورکوونکو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیر نوری نورستانی له کابل څخه لیکلی زه د افغان حکومت څخه غواړم چې طالبان تر هغه پورې نه خوشی کوي چې طالبانو د افغان ځواکونه خوشی کړی نه وي. بل اوریدونکو لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي بین الافغانی خبرو ته ډیر خوشبینه یم او له دواړو خواو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې د خبرو لاره غوره کړي او له دې طریقې یوې نتیجې ته ورسی شي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي دلته بادامو ښه حاصل ورکړی دی خو بازار نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې هیلې زیاتې شوي دي که الله کول افغانان به د ښو ورځو خاوندان شي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي خدای دې وکړي چې په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي؟ خان محمد اسلامیار د هلمند له نادعلي څخه لیکلي دي د هلمند سین اوبه زیاتې شوي دي، خو ولسمشر باید د هلمند اوبه د ایران نه راوګرځوي او په خپل هیواد پرې آباد کړي. بل اوریدونکی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان ښار لیکي عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنګونو له وجې افغانان یو بل سره وژني. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه حلیمی تندر لیکلی دی د خوراکي توکو بیه څلور چنده لوړه شوې ده، خلک له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور راتلونکې پنجشنبه وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قمندان انعام الله ووژل شو. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني وکړه او ویې ویل چې په دې برید کې شاوخوا 19 نور طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. هغه د بشري حقونو کمیسون دا خبره ورسته لدی وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي د پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولی دي. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري اژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او آسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. او د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه ان بی ای ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې د لوبو میدانونو ته بیرته وګرځي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. نن د عاشورا لسمه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. په دې مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې مراسم دي. او د افغانستان د وینو بانک وایي چې هیله لري چې په دې ورځ به خلک یو لک سیسی وینه ورته اتیا کړي. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
من خلق همیشه وقت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړي مشور سره به کول او د ستړي مشي نه پس ماسک ما چول زه د فوني مواد په ځان باندې استفاده کول ډېر باندې نه ګرځېدو د تاګ را تاګ څخه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی.
په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسد الله وای
په خاچ کله د کرونا نوې راغله او د پاغه وختونو کې دورځي 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل د موږ سره خرید فروش په ځخ زیاتو او قیمتونه ډیر زیات لوړ شي او اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه ډیر زیات راټیټ شي نسبت تر پخا اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کم ده ډیر زیات کم ده یعنی دورځي 2 یا 3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کېږي
اوس پښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کېږي په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي آزاد راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی ښوونځي ته ځو درس وایو هلکان ماسک نه کاروي زه په خپل هم نه کاروم
زه مسکا یم ټول مکتبونه شروع شوي دي هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي زه هغې ته ګورم زه یې نه کاروم
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېټ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هوادار مداغګ دا چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي کنه خدای مګړه زموږ دغه ګراب چې اوس ټیټ شوی د نظر خو دا یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه پیسې دی مونږ لول شي
خغلی تر کې د غشان د محرم لسمی نیټې مراسم ته په اشاره وویل په دغه مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي
د ناچې صاحب په راپور کې مو د یو شمیر د درمل پلورونکو څرګندونې واورېدې چې وایي په تیرو 2 میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي ممکن بیا د کرونا پیښې زیاتې شي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfer.org
مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در واورو د ورک شو یو کسانو یاد تازه کو نن د اگست 10 د ورک شو یو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتو د دې لپاره د ورک شو یو ورځ نومول چې د جنگونو د حکومتونو د دیکتاتوریو فشارونو او سیاسي ناخوالو لامل د ورک شو یو برخلیک ته د دولتونو پام واړوي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر کسان پکې بدارکه شوی دی خان محمد سین پدیاره د یو ورکشوی کې سبا یانوی
نعمت الله په سیمایزو پولیسو کې دنده لرله سلور کال وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي رادیو ته وویل سلور میاشتې په ورک خوري پسې وګرځید خو هیڅ هم تر لاسه نه کړل
چا په زغو کې ولدرته دې زو په سولاله مالته به منه کې پیدا ولدرته دې زو په سولاله مالته به منه کې پیدا خودی په څو ګرځېدل سلور میا چې شش په څو ګرځېدل بیا مانه کې پیدا نو بل راغلم بل کرای ورته کښې نه سلام خو خلک وایي چې ژوند دی خو موږ څه دا راک نه راملنی
نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازې نه سړی وو درې ورونه او درې خویندې لري پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه وسې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي
مور خو ځان چې دغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي بیا مور دې ونه سو سر پیا سایه د لاسه ورتله بیا ما دوه واره کوچ ته به وژه د خورکی کابل ته نه بوتله دلته په هغه ځمن کې مې دوا یې پکړي دي
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤله اداره نشته چې د ورکو کسانو په لټنه وکړي یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شېبې شماري بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک نشي چې مثلا ناسبې ادارې ټوکټول از ما داسې وکاس ورکړه ده بل ارته هغه کوم ځای کې ثبت کړي
د افغانستان د سری میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو په روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ او سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولی شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکل ای وخت ولری.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسپی او سهار ناوخته راپاڅیږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کیږي.
حقیقت یې موبایل دی ګوتې پیو یا پنم یا یو چې شاید دوستان سره لګیا وو چې یو بل سره لګي تر یا بیا تر دولس نیمو همدغه نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دی کیږي. او نه بجې اته بجې هم دا شاوخوا راځي.
ته خپل کله کوشش نه کړې چې باید وختي ویده سي؟
کړم مې خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نه مخکې نه څنګه کېده.
دا خوانځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کیږي چې ډیر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لاته بجې ویده سم ته ولس پرم د سیاخ په خاورم خوب نه راځي. بالغ نه راته خوب راشي بالغ نه باید ویده کیږم ځکه دا بیا نه ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور ستراجیک سم سره مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان انداز روح نارامه یا ستړی دا یا سبب کېدای شي خوب ورنسي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نهو نه تی وی دوه پورې ناست یو په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا یو او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو او سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل نه بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دې نه خوب نه راځي. مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روغتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناست وي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي. د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی لکم چا سره کېدای سي مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو ځای ته ترانسفر کوي. په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او افسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه او ورته نور مسلو معتاد سوی، کېدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روغتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خدا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوا کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بوله دا چې پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کوي ذهني فعالیتونه لري. د کافی خوب نه کې بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولای. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولولې زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځله یو ولولې او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنو خبرو کړه له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه له عاطفي اړخه له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا همیا هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشلو کې د خپل کلي دی راشلو کې.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وو غواړم موږ دغه عادت بدلولې هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول اندسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدل، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم تر که تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیما سر می خوگی یا خپل رزنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولای. نو زما لپاره وخت وختی ویده که دلی وادر ده خدا چه زوانان ده غرخت پا موی که چه وقتی که ویده شی خپل خوب بپروی او خپل معمولا خپل رزنی کارون تا با رسیدگی وکدی.
وطنوال ها غزوان ده چه وای وقتی خوب کولای شی ده زوانانو پا جوند و کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان پاړه راتوایي
چې زه خپل یم دکاندار. ما مثال د شپې د اتو اتنیمو بجو پورې موږ دکانداري کوو، دا غې نه بعد زو مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سهار وختي راپاسېږم او خپل کار روزګار ته ځم. مثال خار تم پکې منډۍ تم پکې تلی شم، سودا م راوړی شم، خپل دکانداري م لګولی شم چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلې صفا شوې پوشوي زه مشتری صدقه کولای شم. د ناوخته بده کېدو ډیر زیانونه دي، ډیر تاوانونه دي. مثال ناوخته سملې مازغه د نارامۍ فریش نه پوښوي، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزې لري په وخت باندې خپل کارونه تر رسیدګي نشو کولای.
د ښه ژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب ترلاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محیب الله اصغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې 10 بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلا یو ساعت کنه 2-3 ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لاندې وي دا باید ونه کاروي. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا 2 ساعت مخکې د څملاستو نه چې مغزه یې په قرار شي. او که څوک داسې روږدي شوی وي تر ناوخته پوری کینی او خوب نورځي نو دوی د داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل جانور سره روغ دي کې چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره مثلا که په عادي حالت کې فرزن که سهار شپږ بجې پاڅېږي سات داسې عیار کې چې پنځه نیم بجې راویښ کړي بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کې بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کې بالاخره سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپله دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت صلاحکار عبدالباسط انصاری را سره دی او له ښاغلي انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی په تیر هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. ښاغلي انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول که دره تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقعیت را پیښ شو د پروان په ولایت کې؟ د هغه ساعت چې دغه واقعه رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا دو میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاري صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په دیارلسو ولایتونو کې، یاد څه باندې دیارلسو ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت ده حتما هرومرو وروسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکارو وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغه فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیته لرو په نامه د کمیټې دریچ چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د ناامنۍ له کبله دوی بې ځایه کېږي، یعنی زموږ هیوادوال بې ځایه کېږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته، یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوي دي یا پیل شوي؟ آیا کومکونه پیل شوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل شوی کنه؟
موږ په جریان کې یاست. په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې موږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، موږ د سرپناه په برخه کې د درې سوه پنځم فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا وارثین هغه مستحق چې باید ورته یو نمبر ځمکه وویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو مخکې شروع کړی و په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کرونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود. هغوی ته مو تاکید کړی چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پاروان، په ټولو ولایتو کې د بیزاسي هیوادوالو ته او زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي هغوی ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کړي. انصاري صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کېږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو له امله بېځایه شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړې بستې دي او عاجل شیان په دې کې دي. په دې کې به څه شیان شامل چې د هغوی مشکلات مرفوع شي؟
موږ په تیرې کلونه کې هم شاهدان وو چې حتی دوی یعنی زموږ هیوادوال چې بېځایه شوو د اوبو ته هم اړتیا درلود. موږ په ټولو برخو کې څه چې موږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایي ټوکې دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي دي زموږ افغانانو ته، او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي. نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړه چې تر سره کوي، مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په چیریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شي او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی یې؟
ابتدا سروي کوي او بیا وروسته، یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورونا مستحق ده. اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بې وزلو او مستحق او هیوادوالو کورونای ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید ده چې کمریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سب د ولایت مسولیت دغه کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت لخوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کی.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیځایه شویو او هغه کسان چې مرستو ته ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورځي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې به په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی، او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې دوی لالار نه ترسره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې ترسره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومک وننجم.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بی ځای شول په مختلف ولایتونو کې، کیدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بی ځای سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غونه مغښتنه سده
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو کې هم لکه یونیسیار، آی او ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات دي چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې، او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهرباني.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio